شپږ بجې شوې. احمد شیبر هم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې نیم ساعته خبري مجله مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د پاکستان د بلوچستان یالت یو جګپورې چارواکی وایي ټول بی اسناد افغان کډوال باید تر جنوري میاشتې پورې له پاکستانه وایستل شي. د بلوچستان د سیمه ییز حکومت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي نن په کوټه کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې ټول کډوال باید له پاکستانه ووځي، ځکه چې په افغانستان کې د په وینا کورنۍ جګړه پای ته رسیدلې. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې ښاغلی اڅکزي همدارنګه وویل کله چې له پاکستانه د ټولو بی اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ بشپړه شي، د نورو کډوالو د ایستلو لپاره به هم مهالویش اعلان شي. د پاکستان د حکومت د شمیرو له مخې په دې هیواد کې شاوخوا 4.4 میلیونه افغان کډوال وسی، چې څه باندې 1.1 میلیونه غیر قانوني کډوال بلل شوي دي. د پاکستان حکومت د دغو افغانانو د ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې رسمن پیل کړې، چې په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره تر اوسه له 4 لکه زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو زیانګالو او له خطر سره مخامخ افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د انتقالولو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. د دې وزارت ویاند ماتیو میلر پرون سیشن بی په واشنگتن کې په خبري غونډه کې د هغو افغانانو دقیق شمیر ونه شو چې په پاکستان کې د امریکا ویزې ته انتظار دي، خو دا خبره وکړه چې د دغو افغانانو د خوندیتوب لپاره واشنگتن هلې ځلې پیل کړي.
So we are in close and constant communication with the government of Pakistan.
موږ متحده ایالاتونو ته د لیږدونکو کسانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې او دوامدار تماس کوي. موږ غواړو چې د پاکستان له حکومت سره په خینیت کار وکړو ترڅو هر هغه اندېښنې ته چې خی ولري جواب وایي. موږ د ځانمنونکو او له خطر سره مخ افرادو خوندیتوب ته ډیر اندېښنه لرو. موږ په دې باور یو چې دا زموږ د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د کډوالو او پناه غوښتونکو لري خوندي او اغیزمن بیا میشتیدنې ډاډ ترلاسه کړو.
د پاکستاني چارواکو په وینا په دغه هیواد کې 15,000 داسې افغانان ژوند کوي چې امریکا ورڅخه غوښتي دي چې دوی دې افغانستان ته ناستوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وی په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري له پاکستان خپل هیواد ته لستنول شوی افغان کډوالو سره مرستې او په سیمه کې د بیړنیو اړتیاو چارې تنظیموي، امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي. ټام ویسټ بیګا پر اکسترا بکې په یو بیان کې ویلي راستنیدونکي افغانان د خوندیتوب درناوي او ساتنې مستحق دي. د طالبانو د حکومت ویان په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په مشي د وزیرانو شورا د دوه ورځنۍ غونډې ته پای ته رسیدو خبر ورکړ. په هغه اعلامیه کې چې ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه یا شبکه یا پخواني ټویټر کې خبره کړې، ویل شوي چې دا غونډه د تیرې دوشنبه او سهشنبه په ورځو په کندهار کې جوړه شوې وه. اعلامیه تر ډیره د افغانستان وګړو ته د ښه خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې وزیرانو ته د هبت الله اخونزاده پر لارښوونو څرخي، او په یوه برخه کې نوموړی ټول وزیرانو ته لارښوونه کوي چې هغو افغان کډوالو ته چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستنول کیږي خدماتو ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی په دې اړه چې د حماس لخوا یو شمېر یرغمل شوي به د یوې موافقې له مخې ډېر ژر آزاد شي، ډېر د آرامۍ احساس کوي. حماس چې د امریکا متحد ایالات او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله پیژني، د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو د اکتوبر 2 نیټې په برید کې له 200 زیات کسان یرغمل کړي. ولسمشر بایدن پرون سیشن بی وویل دی ډېر خوښ دی چې یو شمېر دغه زړور به په منځني ختیځ کې د شوې موافقې د بشپړ عملي کېدو په ترڅ کې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. ښاغلی بایدن د قطر او مصر له مشرانو څخه چې د ده په وینا دغې موافقې ته د رسیدو په برخه کې مهم رول لوبولی مننه وکړه. او اسرائیل هم وستایه چې په غزه کې په روانه جګړه کې له اوږدمهاله وقفې سره موافقه کړې. د 4 ورځنی اوربند په اړه موافقه پرون سیشن بی اعلان شوه. دا ساجی رادو ماشامنی خبری مجله په رادیو کې اوریدل شي او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتل شي. له پاکستان افغانستان ته د سنو شویو کډوالو وضعیت ته د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغی ادارې یا اوچا اندېښنې څرګندې کړې دي. وړاندې به یې تفصیل درسره شریک کړو. په کابل کې مو د راستنه شویو کډوالو د کمپ حال هم اخیسته.
کاروبار ټول شان ضبط ول واره، نور برای صفات نسول کور ار څه ضبط ول.
د افغانستان په سړو سیمو کې نن د 16 کلنۍ آزموینې پیل شوې. جونې نه هیلې دي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې د ماينونو موجودیت ته د ملګر ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې تازه اندیشنې څرګندې کړې دي. نور مطالب هم لرو تر شپږمې بجو به لا ازادي راډیو واوري او د ازادي راډیو له فیسبوک به وګوري.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالی کمشنري استازي وایي ل پاکستان په دلیل شکل د افغان کډوالو استل او د ژمی په ترشل کې دغه چاره تر سره کول به په افغانستان کې سنځي پسې پراخ کړي. فلیپا کانډلر چې پرونی له اسلام آباد د ویډیو کانفرنس لاره په جنوا کې خبري کولې دغه څرګندونه کړې دي. تفصیل له حسیب تلارس خاور تلارس
سلامونه. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري استازي فلیپا کانډلر وایي د خزو او ماشومانو په ګډون افغانستان ته ستنیدونکو ډیری افغانان زیانمنون کې دي او له پاکستانه یې په ډلهیز توګه اخراج په افغانستان کې روان بشري ناورین لا پسې زیاتوي. میرمن کانډلر چې پرونې له اسلام آباد آنلاین جنیوا کې وی مطبوعاتي غونډې ته خبري کولې اندېښنه و خو د چې په سړه هوا کې له سرپنا پرته د ډیرو خلکو د مړکېدو احتمال شته. هغه زیاته کړه افغانستان ته ډلهیز استل به روان بشري بحران نور هم زیات کړي. د دې په وینا د هوا په سړېدو سره په یو شمېر سیمو کې د تودوخه درجه منفی څلور ته رسیدلې. د خځو او ماشومانو په ګډون ډیرې ستنیدونکو ځانمنون کې دي او که به سرپنا پرې خودل شي ممکن په سوړ ژمي کې ومري. له همدې امله په پاکستان کې یونیسیار په ژمي کې د بیرته ستنولو د درېدو غوښتنه کوي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري استازي د هم وایي چې د بیا اسناد افغان کډوالو د ډلهیز اخراج پریکړې په پاکستان کې په میشتو هغه افغان کډوالو هم منفی اغیز کړي چې هلته سبچوي او یا هم د اوسېدو معتبر اسناد لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري د شمیرو پر بنسټ د اکتوبر له 3 نیټې راهیسې 3,00,000 افغانان افغانستان ته ستنه شوي. خو د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد بیا د دوشنبه په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې وروستیو کې نږدې 4,00,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري استازي فلیپا کانډلر د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو د زورولو نیولو او جبري اخراج د پیښو د زیاتوالي یادونه هم وکړه او ترې وغوښتل چې افغانستان ته هر ډول ستنېدل باید په خپل خوښوي خوندي او باعزته وي. هغې دا خبره هم کړې چې یونیسیار له پاکستان نه غوښتي چې د سکرینینګ میکانیزم جوړ کړي څو هغه کسان وپیژندل شي چې خوندیتوب ته اړتیا لري. له پاکستانه تازه راستنه شوي هم له دوی سره د پولیسو او نور امنیتي ځواکونو د بچلن کیسې کوي. د سپین بولدک له دروازې راستون شوی عبدالغنی وایي د کور ټول وسایل ترې پاتې شول او په زور راشړل شوی دی. هغه زیاتوي کورونه مو ټول پاتې شول، دریمه برخه مو هم راونه ایستل. د دې په وینا کور مو هم پاتې شو، کارتونه مو هم درلودل، خو راته وویل چې تر درې ورځو پورې به له دې هیواده وځي. په همدې حال کې د کډوالو نړیوال سازمان هم وایي ډیری راستنیدونکي نهیلي دي او دوی ته یې ویلي چې مجبور شوي خپل ټول توکي او شتمني پرېږدي. په افغانستان کې د کډوالۍ سازمان مشرې ماریا مویتا په جنیوا کې خبري غونډې ته دا هم ویلي چې راستنیدونکي خورا زیانمنونکي او د اوږدې مودې لپاره سمدستي مرستو ته اړتیا لري. هغې زیاته کړې د کډوالو جبري او ډلهیز اخراج له لسیزو جګړو، بې ثباتۍ او اقتصادي ناورین وروسته بل بحران دی چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. په همدې حال کې د افغانستان ختیځ ته راستون شوی محمدی ګل وایي کار روزګار یې نشته او نه یوازې دا چې سرپنا نه لري بلکې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته هم نه ده شوې. دی وایي وروسته له دې چې له پاکستان افغانستان ته راستون شوی هلته استاد دومره معاشي اخیسته چې خوراک څخه کېده. کله چې دلته راغلی دی وسایل خرڅ کړي تورخم کې ورته ویلی وو چې د هغو کسانو سره دوی مرسته کوي چې ورسره د کور وسایل وي، خو دوی وایي ورسره مرسته ونه شوه او له څلور ساعته پاتې کېدو په تورخم کې لڅلور ساته پاتې کېدو وروسته خپل سیمې ته راغلی او هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. خو د طالبانو حکومت به دا کوي چې د رسنیدونکو افغان کډوالو لپاره د روغتیا، سرپناه او خوراک په برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي او څو کمیټې د کډوالو ستونزو ته رسیدو په برخه کې کار کوي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې ګلام مجاهد نن په یوه اعلامیه کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خپره کړې لیکلي، د وزیرانو شورا په غونډه کې چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په مشرۍ نیول شوې ده، ټولو وزیرانو ته لارښوونه شوې چې د کډوالو خدمت ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي.
تلار صاحب مننه. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د استازي فلیپا کانډلر څرګندونې مو په دې راپور کې واورېدې. د کابل سره شمالي سیمې ته ورځو، هلته له پاکستانه د ستنو شویو کډوالو حال په دې ویډیوي راپور کې در سره شریکو.
هر ورځ د افغان کډوالو پر کډو بار لاري د کابل ښار د کډوالو د کمپ کې خالی کیږي. له پاکستانه دغه راستنه شوي کډوال سره شمالي کې له دې کمپ څخه بیا شمالي ولایتونو ته ځي. دوی وایي چې نږدې هر څه یې په پاکستان کې پرېږي.
کاروبار ټول شان ضبط وله واره، نور واره څه پاتې نه سول، کور هر څه ضبط وله. نیکګانو اجدا او افدام یعنی مال نور راوړی، دغه سره غلی ول، دغه سی ووځي.
اکثره دغه کډوالو نږدې ټول عمر په پاکستان کې تیر کړی. وایي د پاکستان د پولیسو له زبرولو پتنګ راغلی وو.
کم پوجان شي د پولیس چې بولي هغه مقصد تنګول کول، د افغانانو سره لږ زیات تنګول کول بې وخت، یعنی کې تر دې دا غټه خبره ده چې د هر ملک ماجر وځي کم از کم 15 کاله، 2 کاله، 3 کاله وخت باید ورکي چې په تسلی سره وینه زوري تنګول ورسره ونه کې.
د راپورونو له مخې د نومبر میاشتې له پیل راهیسې تر اوسه له 400 زرو زیات کډوال افغانستان ته راستنه شوي. اکثر دغه کډوال چې اوس افغانستان کې خپل ژوند له سره پیلوي وایي له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي چې له عمل اندېښمن دي.
د کابل په سره شمالي سیمه کې مو له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو د کمپ ویډیو راپور له ازادي راډیو فیسبوک څخه واورید او ولید، او د ازادي راډیو له لارې مو هم دغه راپور جزئیات تر سره شریک کړل. د کډوالو په مسلې کې تمکی شو د اقتصادي چارو د کارپو ازرق شافیزی نظر می د دې خبرونې تر پیل مخکې د سکایپ لاري اخیستې ده. دا څرګندونه تر سره شریکو چې آیا د دې ژمی په دورشل کې چې له پاکستانه په سلګونو زر افغان کډوال افغانستان ته ستنې شو، په افغانستان هم اقتصادي وضعیت شنه ده، د افغانستان په اقتصاد باندې د تاثیر څه وي؟ د شغل حافظي څرګندونه سره اورو او وینو.
په دا بحراني اقتصادي حالت کې چې افغانستان خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي او په یو ریاضتي اقتصاد کې سرخته دي او په داخلي منابعو محدود، فقر زیات دی، وزګاري زیاته ده، نو بیا دا کډوال راستنېدل د ګاونډي هېوادو څخه او د ډېرې ځایو څخه لکه ترکیې یا جرمني او نور هېوادو، دا ستونزې لا زیاتېږي، ځکه چې د نوي خلکو لپاره د کار ځای شتون نه لري، د ستوګن ځای نشته دی. د اقتصادي بحران له مخې پانګونې شتون نه لري دلته، نو د وزګارانو او د غریبانو فقیرانو په ډله کې دا خلک چې په خپل هغه میشتي وادونو کې مرافع وضعیت درلودل یا حداقل په متوسطه توګه د دوی ژوند په ښه صورت سره تیریدل، کار درلودل، یو عاید درلودل، اما متاسفانه دلته دوی په ډېر بد فقیرانه حالت کې اړین دي چې ژوند پیل کړي. نو دا خو د بشري حقونو سره هم په خلاف کار ده، ځکه چې کډوال هم خپل حقوق لري، قوانین شتون لري، دلته کنوانسیون شتون لري. نو حتی دوی هغه خلک وباسي چې 15 کاله په پاکستان کې سره تیر کړي دي او دیرار څخه همداسې، او دا فقر، وزګاري او مشکلات په افغانستان کې لا زیاتې. دولت اوس مجبور دی چې دوی لپاره د ژوند شرایط برابر کړي، او بینلی ټولنه هم اخلاقا وظیفه لري چې په دغه سخت حالاتو کې افغان خلکو سره مرسته وکړي، او شرایط باید د حد اقل ژوند دوی لپاره مساعد وي چې دوی د یخنی لمخې یا د لوګي لمخې دوی تلف نشي. په اوس حالت کې د نور افغانانو حالت هم خنه ده. د ملي احصایې ښیي چې تر 90% زیات افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او دوی چې راځي که څه هم په دوی کې یو تعداد ماهر کارګران شتون لري چې هلته په بهر کې دوی کار کول او د هغوی د ټکنالوژي څخه او د هغوی د تعلیمي شرایطو څخه برخمن شوي ول. ولې دوی ته کارګاوې پکار دي، کارخانې پکار دي، ورته پانګونه ورته پکار دي، دلته نه پانګه شتون لري، نه یو معین کلار شتون لري. په دې خاطر باندې په اول ګام کې باید دولت یو ملي ستراتیژي ورته جوړ کړي چې دا خلک څه ډول په ټولنه کې درامي او دوی لپاره د ژوند سمبالول لپاره څه چارې سنجوي. نو په هر صورت دا یو ناورین ده او ډېر مشکل کار دی. دوی ته باید موقع لري ورکړل شوي، ځینې نیول شوي دي، همدغسې شړل شوي دي د هېواد څخه په زوره، حتی د دې موقع هم ورته ورکړل شوي نه دي چې خپل شتمني ځان سره راولي. یو تعداد دوی مشبسین ولا پنګونې کړې وو، کارخانې درلودلې، کارګاوې درلودلې او د لاسي صنایعو کارګاوې درلودلې. په کرنه کې مو هیڅ سره مصروف ول، یا په سوداګرۍ کې دوکانونه یې درلودل، هټۍ درلودلې، رستورانونه یې درلودل، خدماتي مؤسسات درلودل. خو په هر صورت په لنډ مهال کې ډېر مشکل دی، خو په اوږد مهال کې دوی د مهارت څخه که چیرې په سمه توګه ګټه پورته شي
کې د شپږینی برخو کې افغانستان لپاره ګټور تمه شي. له شغل حافظي څخه په مننه لوي خبرتیا ورسته په افغانستان کې دنجونو د وی مهمه ستونزې پاړه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې د شوونځیو کلنۍ آزموینه پیل شوې. هلکان ورغلل، نجونه په کورونو پاتې شوې. د آبیری سپوږمۍ په راپور کې نور جزئیات.
سلامونه تاسو او ټولو درنو کتونکو او اوریدونکو ته. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت پر خپل ایکس پاڼه باندې یو اعلامیه خبره کړې ده او ویلي دي چې په د هیواد په سړو ولایتونو کې به د 402 کال د لیسو او منځنیو ښوونځیو کلنۍ ازموینه د قوس په لومړۍ نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نجونو ډیری ښوونځي تړلي دي. البته نجونې زده کړو ته د تګ اجازه نه لري. له دوی څخه یوه نجلۍ لیما ده چې موږ ته قصه کوي او وایي چې هر سهار له خپل ورور سره تر دروازې پورې ځي، خو ورور یې ښوونځي ته ځي او دا بیرته ناهیلی کور ته راستنیږي. د لیمې ورور امان الله هم وایي چې کله لیما په ښوونځي کې وه دوی به یو ځای سبقونه ویل او یو ځای به دوی زده کړې کولې او ازموینو ته به چمتووالی نیوه. لیما چې په نهم ټولګي کې وه یادونه کوي که چیرې دا دوه کاله د طالبانو حکومت لخوا د دوی ښوونځي نه وای تړل شوي نو نوموړی به اوس په یولسم صنف کې وه او ډېرې د ناهیلۍ احساس لري. او همداراز یوه بل نجلۍ چې هادیه نومیږي د هم وایي چې طالبان باید ژر تر ژره د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ پرانیزي، ځکه د دوی په خبره د دوی ډېر زیات وخت ضایع کیږي. او همداراز دا خبره هم کوي چې که طالبان هر څه شرط پر موږ ږدي موږ یې منلو ته تیار یو، خو لطفا دوی د ښوونځي دروازې پرانیزي. او افغانستان کې دا یوازې همدوی نه دي چې دا خبر کوي، په افغانستان کې ډېرې نجونې ښوونځي ته د تګ تمه او هیله لري چې له موږ سره په خبرو کې دوی خپلې ناهیلۍ څرګندې کړې دي. دا چې له شپږم ټولګي نه پورته د نجونو د ښوونځي به کله پرانیستل شي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړلې. او د طالبانو د حکومت له تیرو شاوخوا 2.5 کلنې واکمنۍ نه تر اوسه پورې دوی د شپږم ټولګي نه ښکته د نجونو په بخښ شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. او له تیر کال دسمبر راهیسې انجونې له پانتون نه هم له زده کړو راوګرځولې.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
افغانستان، عراق او کمبودیا لا هم په نړۍ کې غدري هوا دونه دي چې ماینونه پکې نه دي پاک شوي. په بشپړه توګه د راپورونو له مخې د ماین پاکۍ د ادارو د هڅو سربیره د افغانستان څخه باندې 50 کیلومتره مربع مساحت په ماینونو پوښلې ده. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې اوچا تازه د افغانستان د ماینونو په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. جزئیات له حسیب تلارڅ خاورو تلارڅ.
سلامونه. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر اوچا وایي افغانستان د ماین پاکولو د بشر دوستانه عملیاتو مرکز دی. دغه سازمان په خپل اکسپانا لیکلی چې د ماین پاکولو بشر دوستانه عملیات په 1983 کال کې په افغانستان کې پیل شول او تر اوسه د اوچا همکارانو له 14 میلیونو څخه زیات د جګړې پاتې شاوتیدونکي توکي څه باندې 1,50,000 د پرسونل ضد ماینونه او څه باندې 3,5 لکه د وسایطو ضد ماینونه پاک کړي دي. اوچا زیاتوي چې له دې سره سره افغانستان دا هم په نړۍ کې د ماینونو له پلوه یو له ککړو هیوادونو څخه دی. د اوچا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې ماینونه له 2001 کال څخه مخکې او وروسته د کلونو میراث دی او د ځمکې لوی سیمې او یو زیات شمیر مهمې زیربناوې په ماینونو ککړې دي. د اوچا په وینا د سختو فزیکی زیانونو سربیره هغه کورنۍ چې په کرنه تکیه کوي د ماین چاودنې له خطر سره مخ دي. اوچا ټینګار کړی چې ماینونه تر ډیره د افغانستان په هغو سیمو کې ښخ شوي چې اقتصاد یې کمزوری دی او باید په دې برخو کې ډیر کار وشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو یو شمېر کورنۍ د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د ماینونو کارول او د ملکی وګړو وژل دی ودروي. رونا د کابل خر له اوسیدونکو څخه ده. له 3 کلونو راهیسې د خپل خواخې پالنه کوي، هغه چې د ماین په چاودنه کې ټپي شوې ده. نوموړي په کابل کې له خپل میړه خواخې او لسو ماشومانو سره ژوند کوي. رونا وایي چې 3 کلو وړاندې خسرو خواخې له خیرخانی څخه قای زمان خان ته په ټکسي کې روان وو چې د ماین د چاودنې قرباني شول. هغه ازادي رو ته وویل چې په دې پیښه کې خسرو وژل شو او د خواخې اولاس یې پرې شوی دی. د هرات اوسیدونکو نصر احمد وایي چې په 2019 کال کې د هرات کابل پر لوی لار د خخ کړل شوی ماین قرباني شوی دی. هغه وایي چې په دې پیخه کې خو لاس پرې شوی دی. تر دې مخکې ماین اکشن ریویو په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان، عراق او کمبودیا یا کمبوج د ماینونو له پلوه تر ټولو ککړ هیوادونه دي. ماین اکشن ریویو په دغه راپور کې ویلي چې د افغانستان له 350 کیلو متره زیاته خاوره په پرسونل ضد ماینونو ککړه ده. او چا نږدې دونۍ مخکې هم ویلي وو چې د افغانستان د 401 ولسوالیو 2/3 برخه په ناچاودیدونکو موادو او ماینونو ککړه ده.
له حسیب تلار څخه په مننې لیبي خبرتیا وروسته یو نړیواله مسله راخلو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د مصر او قطر په منځګړي توپ حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه دا ډله د وی ترهګر ډلې په توګه پیژني، د ته آماده شوې ده چې پولیسکونو هغه برمته کسان چې له اسرائیل نیولې وو او یرغمل کړي دي هغه خوشی کړي او په غزه کې موقتی اوربند وشي. تفصیل د نوریا سنوري په دې راپور کې.
په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پایلې نږدې وونه تیریږي، د لومړني موقت اوربند له مخې چې سخدریز حماس ډلې او اسرائیل دواړو پرې موافقه کړې، حماس د هغو شاوخوا 240 یرغمل شوو 50 تنه خوشې کوي چې د ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو په برید کې یرغمل کړی دی. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې ترهګر ډله بولي، په دغه برید کې پر یرغملو سربیره 1,200 اسرائیلیان وژلې دي. اسرائیل پر څلور ورځنی اوربند شوی موافقې له مخې چې عملي کېدل به پر راتلونکو څلیرشو ساعتونو کې رسمن اعلانېږي، له خپلو زندانونو لږ تر لږه 150 فلسطینیان آزادوي.
اسرائیل ویلی اوربن کې دیش یو چې حماس د یرغمل شو آزادولو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د یرغمل لومړنی ډله به چې شمیر شاوخوا لس تنه ښودل شوی د اوربن له ټینګېدو وروسته سبا پنجشنبه آزاد شي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د څلور ورځني اوربن په ترڅ کې به 50 تنه چې هغه یوازې ښځې او ماشومان ښودل شوي آزاد شي او زیاتوي ښایي دغه اوربن وغځیږي که حماس له هغې وروسته هم د نورو یرغملو خوشې کېدو ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې د زنداني فلسطینیانو د خوشې کېدو یادونه نه ده شوې، خو د اسرائیل د عدلیې وزارت د 300 زنداني فلسطینیانو د نومونو یو فهرست خپور کړی چې ښایي آزاد شي. سختدریز حماس ډلې ویلي د اسرائیل زندانونو د یو نیم سل فلسطیني ښځو او ماشومانو د آزادولو په بدل کې به 50 تنه یرغمل آزاد کړي. د شوې موافقې له مخې به غزې ته چې اسرائیل بشپړه محاصره کړې پر بشري مرستو، درملو او سون موادو بار سلګونه لارې ننوځي، او اسرائیل همدارنګه منلې چې د اوربن په موده کې به د غزې پر جنوبي برخې ټول هوایي بریدونه دروي او په شمالي برخه کې به د ورځې د شپږو ساعتونو لپاره الوتنې نه کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حماس ترمنځ د موقت اوربند په اړه د شوې موافقې هرکلی کړی او ویلي دي دا چې د حماس لخوا یو شمېر غمل شوي به د شوې موافقې له مخې ډېر ژر آزاد شي، دی ډېر د آرامۍ احساس کوي. جو بایدن پرون سه‌شنبه وویل دی ډېر خوښ دی چې یو شمېر دغه زړه ور به په منځني ختیځ کې د شوې موافقې د بشپړ عملي کېدو په ترڅ کې بېرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. بایدن د قطر او مصر له مشرانو څخه چې د ده په وینا دغې موافقې ته د رسېدو په برخه کې مهم رول لوبولی مننه وکړه، او اسرائیل هم وستایه چې په غزه کې په روانه جګړه کې له اوږدمهاله وقفې سره موافقه کړې ده. د څلور ورځني اوربن په اړه دغه موافقه پرون سه‌شنبه اعلان شوه.
د نوریاس نوري راپور مو اوریده. د ازاج رادیو د دې ماشمنې خبري مجلې ورسوي ته رسیدلیو. د خبري مجله په منځني صف د 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري، او تاسو د خبرونه په فیسبوک کې پښوندې بڼه کتلی شئ. د خبرونه په ورسوي شیبو کې به د سپورت نړۍ ته مخ کړو. د ازاج رادیو د سپورت خبريال بختيار ساحل څخه به وورو چې د سپورت په دګر کې تازه څه دي. ساحل سره
شیبر صاحب سلامونه مې ومنئ. ورسته لغې چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د نړیوال جام او آسیا ملتونو جام په دلارمندنې پړاو دوه سیالۍ قطر او کویت ته وبایللې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړي مصطفی آزاد زوی اعلان کړی چې نور به فوټبال نه کوي. هغه له نړیوالو سیالیو لاس په سر شوی او ویلی دی چې غواړي خپل ځای یو ځوان فوټبالر ته پرېږدي. افغان لوبډلې تیره شپه کویت ته خپل سیالي 4-0 پر وړاندې بایللې وه. د کرکټ د 500 نړیوال جام تر پای ته رسیدو وروسته د کرکټ نړیوالې شورا تازه درجه بندي اعلان کړې ده. هغه لوبغاړي چې په تیر نړیوال جام او ورځنیو سیالیو کې خلوبې دلی دي هغه ایران کړی دي چې کوم لوبغاړي پرمختګ کړی دی. د توپوهونکو په درجه بندۍ کې هیڅ افغان توپوهونکی په لسو غورو لوبغاړو کې نه دی راغلی. خو د توپاچونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان شپږم مقام ته پورته شوی او محمد نبی په نهم مقام کې ځای لري. د آل راونډرانو په قطار کې بیا محمد نبی په دویم او راشد خان په څلورم مقام کې ځان ته ځای جوړ کړی. بل لور ته د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې تر دې وروسته به کله چې د لوب کېږي د لوب په جریان کې هر اور یو په بل پسې باید په 2 ثانیو کې تر سره شي. د کرکټ په لوبو کې یو نوی قانون دی چې وضع شوی او که درې ځلی یو لوبډله په دې ونه توانیږي چې په 2 ثانیو کې بل اور پیل کې نو مخالف لوبډلې ته به 15 نمرې د پینالټي په توګه ورکوي. دغه راز د کرکټ نړیوالې شورا په دا یو بل قانون هم اعلان کړی. ویلي دي هغه لوبغاړي چې خپل جنسیت بدلوي هغه نشي کولای که یو نارینه خپل جنسیت د ښځې ته بدلی، هغه نشي کولای چې د ښځینه په لوبډله کې برخه واخلي، او همدارنګه ښځه نشي کولای چې بیا د نارینه په لوبډله کې برخه واخلي.
مننه ساحل صاحب، مننه له همدې سپورتي خبرونو سره. دا خبري مجله رانغاړو، زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم.